افغانستان کې مخام وبجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ځوان فکر او نيز خبرونه ته ځانګړې شوې په توګه چې زما همکار فرید سیال مختوري خو پیل دې سات په خبرونو کو پاکستان وای ټول غیر قانوني کډوال دي دوی له خاوري ووزي کنه په زور به وباسي رویټرز خبري اژانس د پاکستان د کورونا چارو د سرپرست وزیر سرفراز بوکتی په وینا خبر ورکړ چې سکال په پاکستان کې له څلیرشت ځانمرګو بریدونو څخه څوارلس افغانانو کړی دي. بوکتی زیاته کړه شاوخوا یو میلیون درې اویا زره غیر قانوني کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او دوی باید د نومبر تر لومړۍ نیټې له پاکستان ووزي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د پاکستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د دغو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې وه. دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي اکثره هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له ویرې پاکستان ته تللي هلته ځورول کېږي نیول کېږي او په افغانستان ته استول کېږي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ازادي راډیو ته وویل تر پرون دوشنبه ماښام پورې د افغان کډوالو د نیول لړۍ روانه وه. د دې شورا په وینا یوازې د تیر ریاکشن بې پورس پاکستانی پولیسو اسلام آباد او راولپنډی کې شاوخوا 800 کډوال نیولي چې سم نیمایي وروسته له هغې خوشې شول چې معلومه شوه د اوسېدو قانوني اسناد لري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي په افغانستان کې د محاکمې له پرېکړې پرته د هغو افغانانو نیونه چې د خپلو او د نورو د حقونو دفاع کوي غیر قانوني ده. نیکلاسن نن سیشن بې په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې دغه نیونې همدارنګه د کورنۍ مشروعیت او رغنده خبرو اترو لپاره اړین باور کمزوری کوي. نیکلاسن دغه څرګندونې د هغې کمپاین په ملاتړ کړي چې د متی الله ویسا جولیا پارسي او ندا پروانی د خوشي کېدو لپاره پیل شوی دی. پاینال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسیو د مشر جوزف بوریل ویاند نبیلله مصر علي په یو پوسټ کې ویلي چې اروپایي ټولنه له واکمنو طالبانو غواړي چې غیر قانوني نیونې ودروي او دغه فعالان او د هغوی د کورنۍ غړي سمدستي خوشي کړي. د زده کړې د فعال او قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا له شپږ میاشتې رئیس له طالبانو سره بندي دی او دوه نورې ښځینه فعالانې په دې وروستیو کې نیول شوي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن سهار د چین په رسمي بلنه د هیواد ته لاړ. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه پلاوی د چین په شي ژنګ ایالت کې د ترانس هومالیا فورم په درېمه ناسته کې ګډون کوي. د هغه په وینا په دغه فورم کې د هومالیا د غرونو شاوخوا هیوادونو پر اقتصادي همکاریو او سیمه ییز اتصال خبرې کیږي. د راپورونو له مخې دغه دوه ورځنۍ غونډه سبا چهارشنبه د اکتوبر په څلورمه پیلېږي. چین د طالبانو له حکومت سره غیر رسمي تعامل ساتلی او یوازنی هیواد دی چې د طالبانو د حکومت تر بیا واکمنۍ وروسته یې کابل ته نوی سفیر لیږلی دی. د طالبانو د حکومت دفاع ادامې وزارت د کابل جلال آباد لوی لارې د اصلي مسیر د بیرته پرانستلو خبر ورکړی دی. د وزارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه لاره د غره د ښویېدو له کبله تړل شوې وه او له درې ورځنیو هڅو وروسته پرون ماښام بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. په بلګراد کې سترې محکمې نن د پولیسو د هغو څلورو لوړ پوړو چارواکو محاکمه پیل کړه چې په 2008 میلادي کال کې د سربیا په پلازمینه کې د امریکا پر سفارت د برید په مخنیوي کې په پاتې راتلو انتورن شوي دي. د کاسوو د خپلواکۍ د اعلان پر ضد لاریون په تاوتریخوالي بدل شو. په یوه پیښه کې یو کس ووژل شو او لسګونه نور ټپیان شول چې په هغو کې د اروپا پر په دغو تاوتریخجنو پیښو کې په د اروپا پر څو سفارتونو بریدونه هم شامل دي. او د نړیوال جام د تیاریو لپاره په دوستانه لوبه کې د سریلانکا کرکټ ټیم د افغانستان لوبډلې ته 295 منډې هدف وټاکه. د دې په ځواب کې افغان لوبډلې تر اوسه په 13 اورونو کې له سلو زیاتې منډې کړې دي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی. دا لوبه نړیوال جام ته د تیاری لپاره ده. نړیوال جام د پنجشنبې په ورځ په هند کې پیلېږي. لومړۍ لوبه د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ ده او افغانستان به له بنګلادیش سره د راتلونکي شنبې په ورځ لوبه کوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی. از فرید سیال پکې د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت اساسي قربانی یو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو معینیت وایي د ځوانانو د فکری او اقتصادي اصلاح طرح شوه. د وزارت له لوري چمتو شوی ډیر ژر به د طالبانو د مشرانو له لوري توشیح شي. د دې وزارت د ځوانانو معین د افغانستان کورنیو رسنیو سره خبرو کې ویلي دي د ځوانانو د فکری او اقتصادي اصلاح طرح به څلور برخې ولري. هغه زیاته کړې د هیواد په کچه د ځوانانو انسجام، د ځوانانو د افکارو بدلون، د ولسوالیو په کچه د ځوانانو د سازو ټاکل او د ځوانانو لپاره د فرصتونو رامنځته کول د دې طرحې برخې دي. خو د ځوانانو د فکری او اقتصادي اصلاح پتر هکې طالبان د څه په لټه کې دي او د ځوانانو فکری او اقتصادي اصلاح په څه معنا ده؟ ایا طالبان د دې طرحې تر نامه لاندې غواړي په ځوانانو باندې نوي محدودیتونه وضع کړي که څنګه؟ د دې سره جوخت طالبان به د دې طرحې په پلي کولو سره وکولی شي افغان ځوانان په ځانګړي ډول هغه بې سواد ځوانان چې په تیر جمهوریت کې زده کړې کړې وي او اوس بیکاره دي دوی ته د کار زمینه برابره کړي کنه. نن په پروګرام کې پر همدې موضوعات خبرې کوو. له افغانستان سره ځوانان په خبرونه کې وصل شوي دي. خبریال تاجولي غورزنګ د پوهنتون استاد خیبر خیبر او همدارنګ افغان ځوان وحید الله صدیقی دوی سره په پروګرام کې دي. تاسو درې واړه قدرمن ستړي مشي بخیر اغلی. غورزنګ صاحب که په پیل کې تاسو ته راشمه، طالبانو د دغه طرح یادونه کړې د خلاتروسه پوری دغه طرح نه در رسنیزه شوی او یوازې یادونه شوې ده چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت داسې یو طرح جوړه کړې چې د ځوانانو د فکری او اقتصادي اصلاح لپاره ده. ستاسې په اند باندې فکری او اقتصادي اصلاح تروسه پورې طالبانو د دې نه کوم تعریف نه دی وړاندې کړی، خو د یو ځوان په توګه باندې تاسو چې کله د دغه طرح نوم اورئ څه درته ذهن ته درځي چې کله د ځوانانو فکری او اقتصادي اصلاح اوري؟
اول ټول تاسو مرمنو ته سلام او ریدونکو ته سلام. ډیره مننه. اصلي خبره خو دا ده چې مخکې تر دې بحث تور داخل شو یو ټکی باید واضح کړو چې د ځوانان څه، یعنی که په نورو ژبو کې کله انسان مطالعه کوي دغلته باید د ځوان کلمه دوه مفهوم ځان سره لري. یعنی دا چې کله چې ته د ځوان کلمه اوري دلته سترګو ته په افغانستان یا زمون په ادبیاتو کې خل فکر کوي چې ځوان نه مطلب یوازې نر دی، یعنی ځوان هلک. خو په نورو په د سیاسي ادبیاتو کې بیا ځوان کلمه یوازې په نر باندې نه عمل کیږي یا نر ته یوازې نه راځي کیږي، بلکې تر شا یې دوه اړخونه یا دوه سترګو ته درېږي چې هغه یو پیغل دی او بل ځوان دی. معنا ده چې هلته علاقه او جنه دواړه په ځوان هغه کې راځي. مونږ هم باید دغه تکې واضح کړو چې کله د ځوان کلمه اورو باید دغه تکې واضح وي چې کله په سیاسي ادبیاتو کې په ټولنیزو ادبیاتو کې د ځوان کلمه اورو یا ینګ جنریشن د کوم نر راځي هم ښځه راځي، یعنی هم پیغل راځي هم ژنه هلک راځي، واضح به یعنی ان شاء الله ویلي وي. بل خبره ده چې تاسو ویل چې څومره به دغه خپل پرمختګ برخه کې چې ټولنیز اصلاح دی او بل اقتصادي مسله ده، زما له نظره په نړۍ کې ټول حکومتونه چې هغه د کوم ایدیالوژي کوم فکر کوم سیاسي لیدلوري له مخې حکومتولي مخته بیایي هڅه کوي چې د راتلونکي لپاره همغه ډول ځوانان هم لارې ته برابر کړي یا ځوانانو ته همغه ډول لار روښانه کړي. هغه که په سیاسي لحاظ وي، هغه که په ټولنیز لحاظ وي، هغه که په اقتصادي لحاظ وي، هغه که په پوځي لحاظ وي، هغه که په ګڼو نورو ټولنیزو مسایلو کې وي، یعنی د دې لپاره کوي چې تر څو د دوی حکومتولې سره په سیاسي، فکري او دغه راز اقتصادي او ټولنیزو مسایلو کې جوړه ولاړ شي. دا ځکه چې ځوانان ککله د یو ایدیالوژي لپاره یا د حکومت لپاره ته باید تربیه کوي، هغه باید تل خونځي پیل کړي، بیا له پوهنتون پورې پیلېږي. دا د دې لپاره چې د راتلونکي نظام لپاره یو اوږه ورکړي. تاسو که د نړۍ ډېری هېوادونو دغه نظامونو وګورئ، تاریخچه وګورئ، هر نظام چې کله رامنځته شوی دی هڅه کوي چې د خپل نظام د بقا لپاره، د خپل نظام د پاتې کېدو لپاره له خونځي نیولې تر پوهنتونه پورې ځوانان د خپل نظام ایدیالوژي او فکر له مخې وروزي. دا د دې لپاره چې دا نظام تر اخره کې پندو بقاومي. یعنی دا څه نشي کېدلی چې یو نظام ته په اصطلاح ایدیالوژي او فکر یو ډول وي د طبیعت او د ټولنې او د انسانانو پر وړاندې، او د ځوانانو په بل ډول روزي
خورزنګ سب په خلی سره دلته یو پښتنه کوموس طالبان چې دی لکه چې په افغانستان کې واکمن شوی دی اساسي قانون نه لري او کوم اصول چې بلی کې وای چې د شریعت نه خستل شوی دی نو ساسي پان باندې دوی چې دغه کومه طرح د ځوانانو د فکری اصلاح او اقتصادي اصلاح لپاره جوړ کړی دا به هم ډیر دینی اړخ ولري
طبعا یعنی تاسو که د حکومت ولې اړخ به اول ګوري مثلا اول به د حکومت ولې اړخ او فکر ګوري کله چې حکومت ولې څه ډول څه غواړي یعنی د دوی ایدیالوژي څه ډول وي د دوی سیاسي دریس څه ډول وي طبعا دوی به هغه ډول ځان لپاره ځوانان هم روزي ځوانانو ته به هغه ډول فکر هم ورکوي هغه ډول د اقتصادي او سیاسي ټولې برنامه هم ورته جوړوي دا ځکه چې په اوسنی وخت کې خدا سي نشي کېدل کنه چې ته کله د شریعت خبره کوي کله چې ته د اسلام د سیاسي اسلام خبره کوي چې سیاسي اسلام ته خبره کوي ته خدا سي نشي کولای چې لیبرال سیاسي او څوکرته وروزي یا سوسیال سیاسي او څوکرته وروزي یا ته یو بل فکر وتره منځ کې خو ته کله ځوان روزي یا ځوان ټولنه ته وړاندې کوي تا چې حکومت ولې فکر او ایدیالوژي سره ولوي ته مجبور او مکلف یې چې همغه ډول ځوانان هم وروزي او د ځوانانو ته کومي پلانونه چې تلري او ته برنامه کې کومي ورته لري هغه باید په سیاسي اسلام په سیاسي اقتصاد په سیاسي ایدیالوژي په اسلامي برخه باندې باید وغوي په اصطلاح جوړي وي دا ځکه چې دغلطه نظام په لوړه کې چې څه ډول څه غواړي هغه باید په ځوانانو هم ملي کې او ځوانانو ته هم وړاندې کی دا ځکه چې ځوانان دي چې نظام بقا راتلونکي تضمینوي او نظام د چراتلونکي په ځوانانو تضمینيږي
مخکل دینه چې نور ملمنو ته ورشم د غیوب له پښتنه مل تاسې کوم غورځنګ سپ کدام را ته جواب کړي کتیر جمهوریت او ګورو د غزوانان چې په تیر شل کلونو کې روزل شوی او کتم زین طالب چارواکو د لوړ زده کړو د وزیر په شمول باندې یادونه کړې و چې د غوي افکار یا په ټوله کې د غوي زده کړې د دوی لپاره یو ډول د منلو وړ نه دی یا هغه ته یو داسې خطاب کړی و چې د غوي زده کړې د دوی لپاره هیڅ قبول وړ نه دی دوی به په ټوله کې ساسې پان باندې سربیره پر دې چې دینی اړخ به په دغه اصلاح کې قوي وي او یو ډول اغیز به یې ډیر وي دغه به څومره ځوانانو ته چې اوس مهال دی یا له جمهوریت نه پاتې دی او هلته هغه وخت کې زده کړې کړي وي د منلو وړ وي او دوی به په ځان یو ډول تطبیق کړي
ګور اصلي خبره ده که زه یو تاریخي مثال درکم په دویم نړیوال جګړې نه وروسته په شلمه پیړۍ کې کته سی وګورئ په نړۍ په تاریخ کې ډېر هیوادونو کې د سیاسي نظامونه بدل شول که څه هم دې ته بېلابېل نمونه ورکول کېږي سیاسي بدلونونه کودتاوي انقلاب یا تورې کودتاوي سپینې کودتاوي بېلابېل نمونه ورکول کېږي خو دغو کې بیا یو ټکی ډېر واضح دی چې ټول باید په هغې بټکې باندې پوه شي چې په دغو کې کله ناکله یو نسل دوه نسله قرباني هم ورکوي دا په څه معنی تاسې که په 1940 کال 1930 کلونو پورې د جرمني یا د اروپایي هیوادونو د پانتونونو سیستمونه وګوره هلته به ځینو چپی او اخیر خونو یعنی سوسیالستانو او د لیبرالانو یا پانګوالو سوسیال ترمنځ یو اصطلاح کارول کېده چې په چپی اړخونو کې به ټولنیز ظلم یو ډول تعریف کېدل یو ډول فکر به و خو په اخي اړخونو کې به بل ډول و دا به یو اصطلاح کارول کېده چې خیال خو به چپیانو ته دا خبره کوله چې که مونږ کله واک ته ورسېدو تاسې به اتیا نوي سلنه د پوهنتون ښوونځي دغه کوم سیستم چې دی یا د کومې زده کړې چې دی یا کوم اخلاق چې دا به مونږ کثافدانۍ ته غورځوو بیا به چپي اړخونو دوی ته ویل چې که مونږ واک ته ورسېدو تاسې په ځای کې مونږ به اتیا نوي څه چې سل سلنه ستاسو دغه افکار ستاسې اخلاق د تاسې علم د کثافدانۍ ته غورځوو دا په دې معنی چې کله نظامونه رامنځته کېږي کله حکومتونه رامنځته کېږي هغه د خپل فکر له مخې په ټولنه کې خپل افکار مخوروي هغه د پوهنتون د لارې هغه د ښوونځي د لارې هغه د حکومت د لارې هغه د میډیا د لارې هغه د ممبر د لارې دا په دې معنی چې هغه تا افکار چې وي لشته نظام سره په ډیرو مسایلو کې په ټکر کې وي یعنی تاسو که په تیرو شلو کلونو کې وګورئ افغانستان کې ډېری ځوانان هغه ډول فکر ورکول کېده هغه ډول ایدیالوژي ورکول کېده چې څنګه چې جمهوریت غوښتنه وه څنګه چې دیموکراسي غوښتنه وه خو برعکس و چې شل کاله وروسته په افغانستان کې طالبان واکمنان دي او طالبان له دغو مسایلو سره چلند یې هغه ډول نه دی لکه څنګه چې په لویدیځ کې دی بلکې دوی چلند د اسلام له زاویې دی او د اسلام د سیاسي اسلام له زاویې دی چې سیاسي اسلام په ډېرو مسایلو کې له دیموکراسي یا لیبرل دیموکراسي سره یا په ټولو کې له جمهوریت سره هغه ډول اغن لري تامون لري لکه څنګه چې په لودیس کو یا په تیر شلو کلونو کې وو. تاسو یو ټکی ته اشاره وکړه چې دا به ته سخت نیوي. ما درته یادونه وکړه چې په نړۍ کې تاسو کله تاریخونه وګورئ سیاسي بدلونونه ډېر ځله دغه سیاسي بدلونونه ډېر ځله یو دوه درې نسلونه ځان سره قرباني کوي. هم ما د پرون یو ملګري ته کیسه کوله چې شل کاله وروسته که په افغانستان کې دغه نظام پای شل کاله وروسته به ځوانان بیا هم دغه نظام سره داسې برابر شوي وي چې هغوی ته کته بیا بل بدلون بل نظام راولي هغه به بیا دین ډېر ځکه چې و هی چې ذکر دوی دغه فکر د ایدیالوژي هم سره برابر دي. کله چې د ځوانانو په اړه فکر کوي یا د ځوانانو د خپل ارمان د راتلونکي په اړه فکر کوي هغه خپل نظام ګوري خپل حکومت ګوري هغه دوی باندې چې پاسه واکداران دي هغه زاویې له مخې خپل ارمانونه خپل هدفونه هم ټاکي. مثلا په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې به ځوانانو تر شا یو لویه مسله دا وه چې پوهنتون ووایي ماسټري وکړي انګلیسي زده کړي کمپیوټر زده کړي تر هغې بعد یو ښه دنده ترلاسه کړي او ژوند برابر کړي. خو برعکس په افغانستان کې چې اوس نوی سیاسي بدلون راغلی د ځوانانو یا د نوي نسل چې راتلونکي کې را روان دي یعنی د نوي جنریشن د نوي ځوانانو وروسته هغوی ارمانونه هغوی هدفونه هغوی د اسلام مخې به هم را سره بدلي وي. دا ځکه چې کله شل کاله وروسته ځوان چې افغانستان ته راځي هغه داسې وایي چې کېدای شي یو کس ته یوازې په پوهنتون لوستلو هم امکان دی ولري دنده پیدا شي کېدای شي څوک پیدا شي چې انګلیسي نه وي سره ښه دنده ورته پیدا شي. ځکه چې دا نظام تولیدات بیا داسې وي چې کېدای شي یو شل کاله وروسته په افغانستان کې هغه چاته یو ښه دنده پیدا شي چې په لوړه درجه کې مدرسه ویلې وي بل وړه کچه په مدرسې زده کړې کړې وي. ځکه چې د نظام غوښتنه هم دغه ډول وي. مونږ تاسو وکتل چې دغه تاسو د کوم وزیر چارواکي یادونه وکړل چې مونږ په تیرو شلو کلونو کې چې پوهنتون زده کړې کړې مونږ ته بې معنا دي. دا ځکه ورته بې معنا دي چې دلته د سیاسي اسلام کومه غوښتنه چې ده هغه له دغه سره یو څه په اصطلاح زه ټکر لفظ نشم ورته کارولی. په ځینو مسایلو کې په اصطلاح مشابهت نه راسره لري. یعنی په اوس نظام کې څوک امکان لري لوړه درجه ترلاسه کړي چې هغه په لوړه کچه مدرسه ویلي لوړه درجه مدرسه ویلې وي نسبتا هغه کس ته خو ځو پیدا کولی شي امکان دی ولري هغه ماسټري کړی وي پی ایچ ډی کړی وي. دا ځکه چې دغلته د ایدیالوژي د سیاسي اسلام او د لیبرال دیموکراسي ترمنځ هغه ټکی دی هغه اساسي ټکی دی.
مننه کور ودان ورزنګ سپتا سوبیت را وګرځو د پانتون استاد خیبر سپتا را ګرځو. خیبر سپتا سیم ستړي مشه په خیر راغلی. تاسو حتمن د ورزنګ سپ خبري واوریدلې. دوی یادونه وکړه چې کېدای شي د دغه طرح سره یا د شو په افغانستان کې طالبان واکمناندي د سوانانو اولیتونه فرق وکړي او دا چې دوی څه غواړي یا غرمنونه هم راتلونکي ته فرق وکړي. ستاسو په باندې کې چېرې د ځوانانو دغه ټاکنی دغه اهداف او همدارنګ دنی زدکړو ته یا مدرسې ته تمایل د ځوانانو ډیر شي ادوی لاړ شي په دې برخه کې کار وکړي زدکړې وکړي څه فکر کوي بیا به دا ځوانان وکول شي په نړیواله کچه باندې د افغانستان نمائندګي وکړي یا په نړیواله کچه باندې راووزي لکه څنګه چې په تیر شل کلونو کې یو څه برخه د ځوانان په نړیواله پانتونونو کې درسونه ویلي دوی هم داسې راشي بیا د افغانستان نمائندګي
که اول خو تاسو ته سلامونه وایم تاسو درنو مېلمنو ته ټولو د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته سلام وایم. لومړی خو به دا وایم چې ممکن د ځوانانو دغه طرحه یوازې په دې باندې نه راوڅرخیږي چې دوی دغه هغه یو فکري طرحه رامنځته کړي لکه مخکې یادونه وشوه تاسو په مقدماتي خبرو کې چې دوی فکري او اقتصادي طرحه رامنځته کوي. دلته یو تعامل پکار دی دا چې لومړی خدا چې اقتصادي تمایلات او اقتصادي طرح اقتصادي تطبیقات تر حد نه لري هغه په پلویا کچا په فکر پورې منحصر نه دي. هغه ځانته ډیسپلین دی هغه یو بل بحث دی چې په اوس وخت کې نړۍ یو کله د اقتصادي لحاظ او اقتصادي ارتباطات چې موږ د هر څه سره باید وساتو. زه نه پوهیږم چې دلته ورسته کې براشم ور باندې بحث وکړم مګر د تاسو پوښتنې مشخص ځواب زره زما د دوی د طرح نچا د دوی د طرح طبيعت به زماله نظر سلف صدا غنوي چې دوی د مدارس ته ټول راهنمای شي یا دوی د پولو یا کچا په د درس د عصري علوم پر ځای باندې په دیني علوم باندې تمرکز وکړي. چون دا مثلا
خیبر سے اقتصادی اڑخ باندې کله تم شیتا سیاده ونه وکړه کدی باندې لیک تم شیسا سی پان باندې پدی طرح کې به د ځوانانو لپاره د کار د زمینی پاړه باندې څوړان دي زونه شوی ما مخ کې دا ونه وکړه چې طالب چارواکو خپل سرګندونو کې ویلي دي چې دوی هغه ځوانان چې په تیر جمهوریت کې زده کړې کړې وي دوی لپاره قبول د قبول نه دي ساسي پان باندې اوس دغه طرح راځي او د تیر جمهوریت زیاتره ځوانان اوس مال په افغانستان کې دي ټول خنشي نه دي وتلي او نشي وتلی د دوی ته به فرزند د کار پیدا کولو د زمینی په برخه کې دوی څه لارې چارې سنجولې وي
طبعا چې دوی د کله د اقتصادي برنامه بحث کوي او بیا ځوان پکې داخل بولي طبعا هم دا معنا لري چې دلته یوازې هغه ځوان نه دی چې د دوی سره په جبهاتو کې او د دوی د فکر ملګري خلک دي یا دوی دی مستقیما بلکې په افغانستان کې د تیر شالکلن حکومت د تیر شالکلن دورې روزل شوی تولیدات او روزل شوی فکری زیونه موجود دي طبعا د دوی تفسیر او د دوی تعبیر د ځوان څخه نه دی چې د دوی فکری خلک دی لکه تاسو مخکې وویل چې دوی د هغو ځوانانو د تعلیمونو یو ډول نفي کړی و چې دوی په تیره شالکنه دوره کې کوم تعلیم کړی مګر د دوی دغه نظریات وخت په وخت داسې نه ده چې په جامعه توګه دی بیان شي دوی دغه د ځوانانو د طرحې د نننې موضوع چې راپورته کیږي هم د معنا لري چې دوی هغه اصلاحات چې باید راوړل شي او هغه تیروتنې لفظي تیروتنې چې دوی په مخکې کړی دی هغه به خامخا دوی حل کړي بنان رابو شم ته د اقتصادي موضوع سختار باندې بلک بحث وکوم ګورې کله چې د اقتصادي طرحو د اقتصادي سختمانونو بحث کیږي دلته تابن په اقتصادي سختمانونو کې د ځوانانو د جلب او د جذب مسله مطرح ده ځینې ستونزې چې دلته په افغانستان کې موږ ورسره مخ یاستو هغه د دې چې تر اوسه هم په فکری لحاظ هغه خلک چې د دوی سره جوړ نه دي په اقتصادي سختمانونو کې یا په دولتي ادارو کې دوی د کار کولو اجازه نه لري مګر په دغه طرح کې موږ هیله لرو هم په پیشنهادي توګه وایو هم په تحلیلي توګه وایو چې په دغه اقتصادي ساختمانونو کې دوی تابند هغه ځوانانو ته چې دوی په شل کلن دور کې په تخصصي توګه تخصیص ذکر کړی دا غو د دې ځکه تاسو فکر وکوي چې په اوسنی عصر کې په اقتصادي زربراو کې کار کول د اقتصادي ساختمانونو بیا احیا کول په اقتصادي رشد او انکشاف کې ونده اخیستل په ملي مشارکتونو کې ونده اخیستل په ملي اقتصادي مسایلو کې ونده اخیستل په ټکنالوژي کې باندې پوها او د اقتصاد په مهمو مسایلو باندې پوها تیوریکی او عملی درسونه باندې پوها هغه د دوی د ظرفیت او توانایي څخه لوړ خبر ده نو کله چې د اقتصادي مسایلو بحث کیږي طبعا به موږ هغه ځوان ته رجوع کوو چې دوی شل کاله تعلیم کړی دوی 25 کاله او 30 کاله تعلیم کړی دوی مستری کړی دوی پی ایچ ډی کړی دوی پوهنتون کې استادان دي او دوی اړوند تخصصي پوها لري اما احيانا کبیا هم د دغه طرحه محتویات د غزوانه نوسیږي نو بیا ته باندې دغه طرحه یو کمزوري طرحه وسیږي خو زهيله لرمه چې دغه انګیزه به دوی د دغه دوکلن حکومت جریان څخه خښتي وي چې زوانان په ډیره لویه کچه د وطن څخه د فرار په حال کې دي زوانان فرار کوي زوانان کری فرصتونه نه ویني زنان په ځوانان په کډیتوګه مسؤل نه دي ځوانان په کډیتوګه مسؤل نه دي د فقر د غربت او د مالکیت یو نوې احساس په نظر لدلو یعمل ځوانان مجبور شوي دي چې بډیره لوي کچه وطن پرېږدي او فرار کوي او دغه فرار د دوی د حکومت په زیان دی دغه فرار هر هغه څه دي چې حکومت په ګوندو کوي حکومت لمن جوړي نو دوی د خپل حکومت د بقا لپاره او همدا ډول سره د هواد د اقتصادي ساختمانونو د بیا احیا لپاره دغه خلکو ته کدوی غواړي او کنه غواړي ضرورت لري دغه خلک په اقتصادي ساختمانونو کې او په اقتصادي برنامو کې کدوی غواړي او کنه غواړي دوی مشورو ته او دوی هغه تخنیکی او تخصصي په اړتیا لري
خبر سب ک ما ساس د خبرو نه غلط برداشت کړی تاسو کولای شئ چې بیرته اصلاح کړئ اساس هدف دا ده چې دغه طرحه به یوازې هغه دینی لارښوونې او اړخي چې مخکې غورځنګ سب ورته اشاره وکړه هغه بنوي بلکې اقتصادي اړخي چې دا یا فکری روزنه چې دا به یو ډول داسري علوم نه هم اخیستل شوی یو ګډوله د اسری علوم او دینی علوم وچ وکولای شي هغه په خوانی ځوانان هم ځان سره وساتیاونه وي چې راځي په خپل اصول برابر او روزي هم داسې ده
هم داسې سل څه هم دا خبر ده ولې ځکه ګوري دا یو واقعیت دی موږ واقعیتونو څخه انکار نشو کولای دا هغه واقعیت چې دوی هم ترې انکار نشي کولای یعنی په دینی ځکه باندې څه ډول اقتصادي برنامه مخکې تللی شي په دینی ځکه باندې څه ډول تخنیکی برنامه مخکې تللی شي
خو خبر څه بدلته یو بل پوښتنه کوم کچری بیا ام دی موضوع ته تم شو چې دوی نشي کولای یوازې دینی اړخ راوخلي او بیا تسری علوم ته تم شي بخې غورځنګ سبیا دونه کله ځوان کلمه یوازې موږ پات دا برداشت ورنه ونکړو چې ځوان یوازې ظلمي بلکې ځوان پیغله هم راځي. فکر کوي چې بیا به دې پیغله تم په دې طرح کې ځای وي کنه یوازې زلمی ته پوي؟
ا اماده تجربه په اساس باندې، اماده تحلیل پر اساس باندې زه فکر نه کوم چې په دې طرح کې هغه خدای دې وکړي چې ما دا ګومان غلط ثابت شي، خدای دې وکړي چې ما دا ګومان منفي ثابت شي، مګر ما ګومان یا اغلب فکر مې دا دی چې زه فکر نه کوم چې دوی لپاره دې طریق طرح کې ځایوي چې دې په اقتصادي ساختمانونو یا دې په اداري بنسټونو کې وظیفه ترلاسه کړي، ځکه تر اوسه پورې په هانتون باندې، نو کله چې په هانتون باندې مکاتب باندې نو د وظایف اجرا ز فکر کوم توجیه نه لري په دغه ډول حالت کې، نو دغه برخه ته ز ډیر خوشبینه نه یم، خو خدای دې وکړي دا ایما ګومان غلط ترې شي.
مننه کور ودان تاسو بیر تراو ګرځم خیبر صاحب، بل قدر من مل مهم را سره شته وحید الله صدیقی تاسو مستری مشی بخیر. اغلی صدیقی صاحب که تاسو را توای طالبانو دغه طرح چې آماده کړی دی وای چې د ځوانانو فکری او اقتصادي اصلاح، او ملمنو په دې خبرو په خپل خبرو کې دوی ته دې مسایل ته اشاره وکړل شي کېدای شي دغه فکری او اقتصادي اصلاح زیاتره دینی اړخ ولري. ستاسو په اند باندې طالبانو په تیرو دغه دوو کلونو کې پرنجونو باندې او پرخزو باندې هر محدودیت چې وځ کړی دی، د اسلام کلمې سره تړلې دی، وایلې دي چې باید موږ په تمه پاتې شو د اسلام په چوکاټ کې چارچوب رامنځته شي، د اسلام په چوکاټ کې دا کارو شي دا کارو شي، او بل اخر هغه محدودیتونه د اسلام په نوم یو ډول نه یو ډول وځ شوې دي. ستاسو په اند باندې اوس چې فکری اصلاح او اقتصادي اصلاح نوم ور باندې دی، فکر نه کوي په دغه زلمیانو باندې چې په افغانستان کې دي یو ډول محدودیت وځ شي؟
ډیره مننه پلم دې سر کې لتاس او ساس له طریقه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو د اندغې خبرونه قدرمنو ملمنو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زما په ان باندې چې استاد ترما او مخکورو رم په دې باندې باس وک خبر اور باندې وشو، دلته به د فکری اسلام یوازې هدف زما په ان باندې شدا و نه وسی، تر څو زموږ ځوانان دي یوازې په دینی برخه کې وروزل شي. کچیرته شل کاله اشغال یا شل کاله د دې په اصطلاح باندې دلته جمهوریت تیر شوی دی، نو هغه شل کلن فصل چې اوس ناراض ده او هغه شل کلن کار چې دلته شوی دی په خلکو باندې دوی ناراض دي د امارات نه، نو زه به داسې وایم چې اوس به د دې په دغه برخه کې چې دوی دغه کوم فکری اصلاح په برخه کې کار شروع کړی دی، کومه طرحه لري د ولایتونو شپږ شپږ نفره فکر کوم چې دوی غوښتي دي مرکز ته، او دوی به په دې باندې کار کوي او بیا به دغه طرحه فکر کوم چې عملي کیږي. خو له دغه شپږ نفره چې دوی مرکز ته معرفي کړي دي، نو آیا په دې باندې کوم غو تاسو فکر وکړو؟ نو موږ یو مطلب لرو په پښتو کې چې په یو ګل باندې نه پسر لکیږي، نو دغه شپږ نفره به دوی څومره وروزي په دغه برخه کې، دوی په دغه برخه کې څومره لاسراوړونه په دې شپږو نفرو باندې ولري؟ دلته کار شوای دی، دلته ځوانان شل کاله مکتب لوسته، په شلو کالو کې دی پونتون لوسته دی، رالوی شوی دی، دلته په یو 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 فکر باندې رالوی شوی دی، ځکه ځوانان د دغه وسنی محدودیتونو پر حساب باندې دوی د سره ته زین تازینه کیږي، زین جوړونه د دوی ډیره سخته ده فعلاً. خو اما دومره باید وایم چې ان شاء الله په دغه دوو کلونو کې چې څومره ځوانان دغه فکرن یو څه آرام شول بازي کارونو د لپاره، بازي پرمختګونو په اساس باندې، نو آینده هم کې چیرته دغه ځوانانو له فکر نه دغه خبره ووزي چې یاره موږ ته کار نشته دی، د کار زمینه سازي نشته دی، یا به موږ ته څوک کار رانه کړي، همدا اوس په وزارتونو نه راونیسه.
په بخښنې سره فکر کوي دغه طرحه چې طالبانو آماده کړې ده په نږدې راتلونکي کې به یې اعلان کړي، ځوانانو ته به د کار زمینه برابره کړي په ځانګړي ډول هغه چې د جمهوریت نه پاتې دي؟
تمه شته ان شاء الله تمه ځکه شته چې یوازې په مولا باندې یوازې په حافظ قرآن باندې حکومتداري نه کیږي او په دغه برخه کې دوی کاملا نیمګړي دي امکان نه لري چې په دغه برخه کې دي یوازې مولا عالم او حافظ په دغه برخه کې کار
کوي فکر نه کوي اوس عملا په زیاتره دولتي ادارو کې په ټوله کابینه کې طالب چارواکي دي او دغه مولایان دي بل څوک نشته
پټیټو برخو کې کو ګورو چې هم دغه په زیاتره دوی چې مشران دي حتمان ساتي مشاور د تیری ادارې حتمان یو کس شته ورسره منګي عمل اندلته ګورو په اداراتو کې د وزارت وزارتونو سره د مختلفو مؤنیتونو سره د ریاستونو سره مليتونو سره رفت آمد لرو ګور یا دغه مسایل حتمان تر شا مخکې بوي عالم بوي مولا بوي حافظ بوي یو مجاهد بوي ترشای داسې د تیر نظام هغه چارواکي چې هغه واکن د ملت د پاره کار کول او د وطن د جوړونې او د باسازۍ د پاره کارونه کول هغه لاوسم په اداراتو کې شته خو مخکیم مشرد استاد او درون ملګری په دې باندې خبره وکړه چې شل کال په یو چا باندې کار وشي فکر باندې کار وشي هغه شل کال کې دا فکر پام دغه سی یو 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 آزاد ټولنه کې رالوئشه و دا نومو کې نو استابان چې په دغه لاند وخت هغه دې ته نه چمتو کیږي تر څو د دوی د نظر او مفکوره په ځان باندې به ومنو تطبیقي
مننه کور ودان ژوندۍ اوسې صدیقي صاحب تاسو به تر اگرځم غورځنګ صاحب تاسو تر ازما صدیقي صاحب یادونه وکړه چې د دې هله مندیشته چې نور ځوانانو ته په ځنګل ډول هغوی چې په تیر جمهوریت کې زده کړې دي کار ورته پیدا شو مثال هم ورکړل شو دوی عملاً ویني په ځینې ادارو کې که طالبانی مشران دي د تیر جمهوریت ځینې مسلکي کسان ورسره شته چې مشاورې په برخه کې کار کوي دوی ته مشورې ورکوي په ټوله کې مخکې له دې نه چې طالبان راشي زه د پښتنې ځکه وکړم چې لږ معلومات ډېر شي ویل کېده چې طالبان یوازې ډېر زر اسکر لري او دوی نشي کولای ټول افغانستان ونیسي او بیا یو هیله مندي د افغانستان په لسقوط وړاندې دا و چې طالبان راشي دوی یوازې جنگي اسکر لري او د دې هیله مندي شته چې د حکومت 50-50 په ویشل شي او ځکه دوی د جګړې خلک دي او سیاست ډګر ته راځي دا سه همونه شو چې کله راغله ټول کابینه اوس موږ ملا صاحب دی او مولوی صاحب دی وس بیا د هلمندی افغان ځوانان لري او خلک هم هلمندي چې هغه چې په تیر جمهوریت کې زده کړی کار کړی کسان طالبان نه زده کړی نه مني خو دوی هلمندي چې ځای به ورکړ شي په دغه اقتصادي تر حقیقت دوی مې برخه باندې د دې تر خبري وکړو څومره وقین افغان ځوانان باید په تمه اوسي هغه چې لوري زده کړی لري متخصص دی په برخه کې چې دوی ته طالبان په خپل حکومت کې و برخه ورکړي
څه زه به دا مختلف څه څنګه ترسم یو ټکی به توازې کوم تاسو وړاندې فکر کوم یو ملګری اشاره وکړه د اقتصاد او ټولنیزو مسلو په اړه چې اقتصاد د امکان لري ټولنیزو مسلو کې نو سی یو د اقتصادي مسلو کې خبر دا ده چې کته غواړي خپل فکر په یو چا باندې ومني یا خپل فکر یو چا ته ورکي یا ته څه غواړي یو چا باندې چا ته ورسوي تر ټولو اسانه لار دغه ده چې هغه اقتصادي مسایل او د سره وړاندې ولاړ شي معنا ته چې مثلا دا تاسو چې کوم رسنه کې کار کوي یا مثلا یو بل وګړی په یو بل اداره کې کار کوي د هر اداره او هر رسنه په اصطلاح هر ارګان د خپل یو فکر لري یو خپل پالیسی لري تاسو نه شئ کولای چې مثلا د ازادي رادیو ځینې پالیسی چې لري هغه پر وړاندې ځینې تخته وکي وړاندې لار شي ځکه چې تاسو پر وړاندې مستر کول کیږي مست په دې معنی چې البته اقتصادي او ارخنه البته معاش اخلي او د معاش لپاره هم ځینې تخته نشي کولای دا په دې معنی چې کله ناکله په فکری مسایلو په عمل کولو کې تر ټولو خلاره اقتصادي لار ده دا باید واضح وي ځکه په پارسي کې چې یو متل ویل کیږي چې کس کنان مې ته او فرمان مې ته کنه یو خدای مسله ده په دې چې ځما خبر رسولي بل خبر تاسو د ځوانانو په اړه وکړه پښتنه تر ادم چې څومره هله مندشته اصلي خبره خدای دی چې په اوس سفر سره حکومت کوي چې دوی خپل حکومت ولي ډیره وکړي یا تر ډیره پورې پاتې شي یا ولس او د حکومت ترمنځ دغه اړیکه چې ډیره خلک وایي چې ترمنځ په فاصله ختم شي یا د فاصله لري د دې لپاره اساسي لار ده چې سنۍ حکومت باید خلکو ته کار ورکړي، ځکه کار کول شي چې ولس حکومت چې دی بلکې وګنډي یو بل سره اړیکې پیدا کړي. کار هغه څه دی چې د حکومت او ولس ترمنځ دغه فاصلې منځ وړي. کله چې یو وګړی په حکومت کې کار کوي، له حکومت معاش اخلي، له حکومت ډوډۍ ګټي، له حکومت ډوډۍ ورکوي، حکومت کار ورکوي، دلته بیا دغه د نظام خپل په دغه په اصطلاح ریښې ورسره پیاوړې کېږي، پښې ورسره قوي کېږي، یا دغه نظام په پښو ودرېږي. دا دغه اساسي ټکی دی. بل یو مسله دغه ده چې باید یادونه وکړو چې په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې دا حالت چې دی یو زلزلې ته ورته حالت دی. زلزلې ته ورته حالت په دې معنی ده چې هر کس چې څومره وس رسیږي، یا له وطن تښتي یا په خپل وطن کې په اصطلاح منډې کې ده، کنه کله چې په وطن کې زلزله وي یا په سیاسي اقتصادي لحاظ، هلته ډېر ځله ځوانانو ته به تکل نه کله دا هیله هم ورکوي چې دا زلزله داسې زلزله ده چې امکان دی ولري کور در باندې راړنګ نه کړي، امکان دی ولري ځمکه در پسې چاود نه شي. خو دغه هیلې یا دغه برنامې یا دغه طرحې مونږ چې دغه د افغانستان د کاري چاپېریال هم ګورو چې دغه مسله یو ځل یو څه تیوري کړه هم راسر لري، هغه ده چې د افغانستان کې د کار ظرفیت څومره دی. مثلا دې طرحې په اړه لاغه مسله نه دی وړاندې شوې چې تاسو څومره خلکو ته کار ورکوئ، ځکه د افغانستان کې شمېرې ښیي چې هر کال 400,000، یعنی 400,000 وګړي دا د کار نیوی ډګر ته را داخليږي چې دوی باید کار وکړي. په داسې حال کې چې تاسو حکومتي سطح وګورئ، په افغانستان کې د حکومتي جوړښت ډیر وړوکی دی. په تیرو شلو کلونو کې په میلیاردونو ډالرو کې هم ولې ډېر ځوانان بیروزګار او کار نه ورته، دا ځکه چې د حکومتولي اړخ یا د کار دغه ساحه چې کومه دی، د کار دغه چاپرچل چې کوم دی، دا ډېر وړوکی دی او خلکو د کار هغه چې کومه دی دا ډېره لوړه دی. اوسنی حکومت پر وړاندې به هم یوه ډېره لویه ننګونه دغه وي چې دوی په خپل هم چې نړیوالو بندیزونو سره مخ دي، نړیوال مسلې ورسره مخامخ دي، بل په کور دننه اقتصادي وضعیت هغه ډول ګډ وډ دی. که تاسو اوسنی حکومت ته هم د امکاناتو ته وګورئ، اول په دې طرحه دغه بحث هم پکار دی چې که کار په اړه بحث کوو، څومره ځوانانو ته به کار ورکول کېږي؟ داسې حال کې چې په افغانستان کې په میلیونونو وګړي بېروزګاره دي، په میلیونونو وګړي ځوانان چې د کار ساحې ته برابر دي، د کار هغه ظرفیتونه پوره کړي خو کار نشته. آیا دغه طرحه به په دې کې وي چې په افغانستان کې به یو 100,000,000 ځوانانو ته، 100,000,000 وګړو ته کار پکې پیدا شي؟ دا هغه پښتنه ده چې د دې لپاره ځواب پکار دی، ځکه دغه طرح خو داسې نه شي کېدلی که یو څوک وایي چې 15,000 ځوانانو ته کار پیدا شو بس سوار شو، ځکه په افغانستان کې دغه د کار یا بېروزګارۍ شمېره سي په 15,000 لس زرو حتی په 1,000,000 نه هوارېږي. دا ځکه چې په افغانستان کې بېروزګاري ډېره په لویه کې په تاریخي لحاظ کې وګورئ ډېره لویه ده، او د دغې د منځه وړلو لپاره ډېر لوی سیاسي فکر ته اړتیا ده. یعنې تاسو ته به دا ډېره جالبه وي چې سیاسي فکر ته څنګه، چېرته چې که تاسو غواړئ بېروزګاري له منځه یوسئ، ځوانانو ته کار پیدا کړئ، هغوی تر شا یو سیاسي اقتصادي فکر ته اړتیا ده چې مونږ تاسو اوسنی سرپرست حکومت ته کله ګوري، یوازې 2 کاله کېږي چې راغلی دی یا واک ته رسېدلی دی. په نړۍ کې لوی لوی هېوادونه که تاسو وګورئ دغه ننګونې پر وړاندې پاتې راغلي، حتی تاسو که په اروپایي هېوادونو کې وګورئ، حتی د ترکیې کې څورځې وړاندې ما شمېرې کتلې چې په ترکیه کې له تېر 2013 کال راهیسې او تر 2018 کال پورې شاوخوا 350 دغه ځوانانو شمېره ښودلې وه چې دا څومره بېروزګاره دي. 15.5 میلیونه وګړي چې دا بېروزګاره دي، او دغه راز په جرمني کې شمېرې وي. یعنې دا په دې معنی لري چې ډېر پرمختللي هېوادونه هم نه شي کولی چې دغه بېروزګارۍ مخه ونیسي، دغه د ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. په میلیونو وګه په داسې هېواد کې
دلته پرېږدئ چې یو پوښتنه وکړم. تاسو اشاره وکړله چې دا باید معلومه شي چې دغه کار په څه ډول باندې پیدا کیږي، د کار زمینه به څنګه را پیدا کیږي. خو زما پوښتنه سربېره پر دې چې دا چې دغه د کار زمینه به دوی ته څنګه پیدا کیږي، کم ځوان ته به کار ورکول کیږي؟ دا هم ساسې باندې کم ډول ځوان ته به کار ورکړي.
ګوره اساسي مسله دغه ده، کنه په دغه نړۍ کار د کار سیاسي تعریف دا ده چې که په یو ټولنه کې مثلا تاسو که یو ټولنه فرض کړئ چې یو هېواد دی، فرض کړه 100,000 انجینرانو ته اړتیا لري او 100,000 ډاکټرانو ته اړتیا لري، خو برعکس هلته که تاسو بیا په هېواد کې ډاکټران وګورئ، فکر 1,000,000 ډاکټران دي او 100,000 ډاکټرانو ته اړتیا ده. دلته فکر وکړه چې د 100,000 ډاکټران یې بېروزګاره پاتې شول، دا مسله، او هغلته چې تا سره په هېواد کې 1,000,000 انجینران دي او 100,000 انجینرانو ته اړتیا لري، دغه 100,000 بېروزګاره پاتې شول، دا هغه پوښتنې دي چې په سیاسي اقتصاد کې بحث کېږي. خبره دغه ده چې ځوانانو ته کومه برخه کې کار ورکوي، موږ په کومه برخه کې کار ته اړتیا لرو، اوس کې څوک وایي چې مونږ قانون لرو خو برعکس کار کې خو پرسته یو 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 فکر وکړه چې یو غیر انجینر کار نشي کولای ساختماني انجینر امکان دی لري کار نشي کولای کمپیوټر ساينس ولا کار نشي پکې کولای دغه دغه د کاري جوړښتونه هم کتا سي تعریف کې په حکومت ولې کې ډیر واړه دي او ډیر کم دي دا کومه دې سبب شوی چې په هیواد کې په ځوانانو کې دغه د کار پر وړاندې لوی ننګونې هم را پیدا شي اساسی پختنه دغه د اساسی مسله چې باید تاسو تر پدشتي موږ په هیواد کې ځوانانو ته څه ډول کار پیدا کوو ځکه د کار خو یوازې ځان نه کنه چې څوک لار شي بلچر واخلي کولنګ را واخلي یا په اصطلاح یو بل سره واخلي او څه فرق ته وځي کار وکي د کار تر شا خو اساسی هدف شته د کار تعریف خو د کار ته باید ډوډۍ ورکي کار ته باید پیسې ورکي دغلته د بحث د ډوډۍ او د پیسې د کار د حساب د لوی حساب مسله آیا دا ته کولای شو کې نشي کولای په افغانستان کې زړه کا بحث رانه نشی تاسو کې د غوسنی حکومت ولې جوړښت وګوره مثلا حکومت وسنی حکومت وايي چې موږ یو لک په 2000 میلیون ډالرو یو لک بیا زره تیر شو دغه دراس کورنۍ چارو وزارت د خپل پولیسو په اړه شمیرې ورکوي نور هغه کوي دغه تند دغه مصارف چې تاسو وګورئ په لوجستیکي حساب په ماشونې حساب آیا دغه چې وسنی حکومت ماشونه رسولې شي چې نور ځوانانو ته کار پیدا کوي او دغه کار پیدا کوي د تو کار خو د تولید لار خکې د تک تولید کوي کوم هیوادونو ته کوي څه ډول به کوي او دغه د کار ظرفیت چې ته د کوم ظرفیت لري د په کوم وخت کې استفاده کول شي تاسو راځي مليګ د فرشته دغه اساسي مسله ده زه فکر کوم چې پر څو دی پاره یو سیاسي هغه برنامه ونه وسی او سیاسي فکر ونه وسی دا د سي په یوازو اوازو یا د تل په یوازو یو څو خبرو نشي کولای ځکه دا ډیر لوی ننګونه ده نړۍ لوی له هیوادونه د هند په ته حکومت چې دغه د تاسو کشمیري وګړه اوی کال کې چې هند کې دغه وسنه حکومت روان ده کنه په میلیونونه وګړي چې د پکې د روزګار د نشي کولای چې دغه کار هغه مصرفیت پیدا کړي دا سي کار چې هم حکومت ته ګټه ورسیږي هم ځوان ته د کار روډې کار پیدا کړي هم ځوان هغه کار بلاره ډوډې دا کی پیسې پیدا کی ان دا یو ډیر لوی ننګونه ده چې دا ننګونه ته ډیر لوی حکومتونه چې ځان ته وایي چې موږ ایکسپرت لرو یا متخصصین لرو هغه هم ځواب نشي ورته پیدا کولای
مننه کور ودان غورزنګ سپ تاسو ته بیرته راګرځم خیبر سپ تاسو ته راځم کته سره ته وایي د غورزنګ سپان باندې کار د کار زمينه پیدا کول یو سیاسي فکر تارتیا لري ساسي پان باندې د طالبانو په حکومت کې څومره دا ورته یاشته چې دوی وکول شي هدي عقل د افغانستان د بیکاری د ستونزي لسل نه حل کړی
لومړی خدای چې دلته یو سوی تفاهم ونشي او بلداش دغه بحث به یو ورسیز ونشي زبې یو مسلته اشاره وکم یو خدای چې لکه مخې د موږ تاسو ملګری یاد کړ چې اقتدی اصلاح یا اقتدی برنامه د عمل لري چې خلک راشي په یو ماش باندې ونیول شي په یو ماش باندې تسخير شي او بیان دغه ماش دی ورک په مقابل کې دوی په فکری لحاظ باندې عرب د دوی فکر واخیستل شي په فکری لحاظ باندې مجبور شي دوی برنامه په ځان متطبیقي زه فکر نه کوم دا مسله ځا شو او سیږي ځکه اقتصادي اسلام دا دی تابن چې د فکرونو سره ارتباط لري مګر دا یو لوی مفهوم دی دا یو ستراتیژیک مفهوم دی چې په اقتصادي برنامو کې موږ د اقتصادي ساختمانونو د اقتصادي ستراتیژیکو اهدافو باسکو دا چې ورسته د نظام کې څوک داخلي کې هغه ته باندې کار په اقتصادي برخه کې نه دا کوي یو اداري برخه کې کار کوي هم تبري دوی د فکر تابع اوسېږي هغه یو غیر قابل انکار واقعیت چې موږ تاسو به دومره مګر دلته د اقتصادي اصلاح او د اقتصادي برنامه بحث دا دی چې په لویه کچه د افغانستان په ملي کچه د دا هغه د لوی اقتصاد په کچه باندې په افغانستان کې ساختمانونه په افغانستان کې د زیربنایي فعالیتونه د تولید د تورید او د تصفیه فعالیتونه سرتونیزي او د دغه لپاره یو چوکاټ راغوسته کیږي را په شمه تاسو پوښتنې ته لومړی خدای چې زه فکر نه کوم چې په اوسنی وخت کې د حکومت څخه دومره لوی توقع یو منطقي توجه ولري څنګه به ستروسته چې اقتصادي برنامه سیاسي برنامه د هیواد سیال کول د ګاونډي هیوادونو سره او په سیاسي اقتصادي او ډیپلوماټیکو برنامو باندې کار کول سیاسي فکر د اړتیا لري او تخصصي فکر د اړتیا لري یو متابعه متدین او د هیواد د نور هیوادونو سره د تعامل فکر د اړتیا لري مګر په اوسنی وخت کې دومره لوی توقعات منطقي نه دي زموږ نظر زه وایم چې هغه اقدام او هغه حرکت چې د اقتصادو برخه کې د اقتصادي طرحو برخه کې اخیستل کیږي که هغه د موږ او تاسو ملګری شروع کړي لزر به استعمال کړي نور بڅکی دا وند غل لزر هم ډیره خبر ده چې په دغه اقتصادي برنامه کې په یو کال کې استعمال شي د لزر خلکو په فکر تخر وروګرځي د لزر خلکو ځوانان خو په 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 بارډرونو کې په سرحدونو کې د ماهیانو خوراکي نه د سندرو خوراکي خو نه هغه خو په خپل ځواني انرژي ځوان زرتیتو څخه استفاده وکړي خپل فامیل په شکل د اشکالو په اقتصادي توګه حمایت کوي او په دغه وخت په اقتصادي بډایره کې انتشار کی زوایما دغه یو تدریجی پروساده دغه تدریجی پروسابه کچیر کوم داسې وسته شي چې زنه غواړم چې د یو اړخ حمایت وکم ز وایما چې دغه اقتصادي برنامه په تدریجی توګه وسته شي خلک هغه فکری تصادم فکری دفاعي حدود چې اوس په افغانستان کې موجود دي چې د جمهوریت او د طالب اړخ دي دغه یغه دفاعي حالت لمن زیول شي زه فکر کوم چې کانیزم
فکر کوي خیبر سره فکر کوي په دغه طرح کې به د موضوع ته پام شوی ځکه لزیاتر ځوانانو سره چې موږ خبرې کړې دي دوی وایي کله چې وي ادارې ته ورزي مراجعه کوي د کار لپاره کسم دوی ور شخصي خونه پښتنه کوي چې کور کې موڅوک په انتحار کې ګډونی کړای یعنی ځان چولې دی په تیر شل کلن جګړه کې مودچا طرف نیولې و دغه پښتني دوی عموما کوي ساسې پان باندې دغه برخه به بيخي ور لری شوی وی ټول ځوانان ته په اوسترګې قتل شوی وی پکې
یعنی خپ خسره دی وکړه ما مخکې په خپل خبرو کې دغه پښتنه ته جواب وایلو چې ګورې کچیر کې بل خیره د دوه کلن حکومت تخرب دي خو چې اوس ادارې په خپل ځای باندې دي تشکیلات منظم شوي دي سازماندهي شوي دي ارتیاوی پیژندل شوي دي د تخصص تشه هي شوي ده که اوس وخت هم دغه ډول نظر موجود وي زه دغه اقتصادي طرحه ته به اقتصادي طرحه نه وایم زه یو منطق پر اساس باندې خبره کوم د وخت پر اساس باندې خبره کوم چې تاسو فکر وکوي اوس وخت لکه مخکې موږ تاسو ملګری ورته اشاره وکوله اوس وخت به دغه د تر جمهوریت خلک په تخصصي ډول کار کوي په وزارتخانو کې دوی په مشوره کوي ما سره پاتون کې وزن امام ملګری دغه په ټول مشورې ته ورکړي دوی سره په تخنیکی او تخصصي برخه کې دوی سره کار کوي ولې دوی دغه اړتیا هیڅ کړي دغه اړتیا که دوی هیڅ نه کوي یعنی ځینې مجبوریتونه دي ځینې محرومیتونه دي چې په سیاسي او سدي لحاظ هغو پوسټ سره دي هغه که دوی غواړي او کار غواړي دغه محرومیتونه او مجبوریتونه دوی به ځواب وي ځکه نشي کولای ادري سایقال ادري چوکات او ادري نظم او سختات دوی وساتي بغیر له دوی څخه دوی نیمګړي زه فکر کوم چې لکه اوس چې وایي ما خوشبیني دغه ده چې دوی د طرحې خبره کوي دوی د ځوان خبره کوي نو زه دا فکر نه کوم چې دغه ځوان دی یوازې هغه ځوان وي چې دوی سره په شل کله په غرورو کې یا په شل کله په جواهاتو کې جنګونه کړي دي دلته به هغه ځوان کچیر کې مو د اقتصادي طرحې مسله مطرح کوو یا د حکومت لکه چې د حکومت لچمل څخه د اقتصادي برنامو مسله مطرح کیږي تبن به یو متخصص ځوان مطرح کیږي کچیر کې اقتصادی برنامه مطرح کیږي مګر متخصص ځوان نه مطرح کیږي معنا یې دا ده چې دا اقتصادی برنامه نه ده بلکې دا یو کلیوالي برنامه ده دما هله توقو دغه دا چې په دغه برنامه کې به ځوانانو ته لکه تاسو چې مخکې ورته اشاره وکول چې هغه شرایط چې دوی په ځوانانو باندې خې دي چې په اوسنی وختونو کې هم مثلا رهبری ته چې څوک راځي یا په نظامی برخه کې څوک وځي چې راکړي دوی تابع نه غزين شرایط لري غواړي چې آیا ته په تیر شل کړه نظام کې په کومه برخه کې کار کړی دی په کومه برخه کې د چا سره همکاري کړی دی د چا ملګری یا د چا ملګری نه زه فکر کوم دا خبرې په نور په تخصصي برخه کې مطرح نه وسی کی ځکه په تخصصي برخه کې مطرح شي نو تل تاسو
خیبر صاحب که بیا طرحې ته بیرته راوګرځو د طرحې نوم دم چې وګورو فکري او اقتصادي اصلاحی ویلې ده فکر نه کوئ چې بیا دغه دواړه مسلې به سره تړلې وي
زه فکر کوم چې دلته ما مخکې ویل ګورې فکري اصلاح چې دوی وایي تبن به د دوی د افکارو د دوی د غدې د فکری چنل د دوی د فکری ساختمان سره موافقت کوي دغه یو 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 موږ له دې مخکې خیر کار نشو کولای چې تبن چې په حکومتي چنل کې مخکې په یادونه کې وشوه مخکې چې په جمهوریت کې ځوانانو کار کول د چا فکر لپاره کار کول یعنی کله هم نشو کېدل چې اساسي قانون څخه اساسي قانون د چیر جمهوریت فکر وو د اساسي قانون د حدود څخه تجاوز څه کوله هلته هم دې د ولادت د حکومت په کچا د حکومت پر اساس یو فکر حاکم دی د مجبور مکلف چې دوی په اداره کې کار کوي دوی د فکر مطابق کار وکړي یو بحث بل بحث دا دی چې فکری اصلاح د اقتصادي اصلاح سره ارتباط لري مګر تفاوتونه هم لري. ما مخکنی ټینګار هم په دې مسله باندې و چې موږ بيخي نشو کولای چې فکری اسلام په دې لپاره وکړو چې هغه خلک چې موږ سره په فکر کې سلفي سره یو ډول دي، هغه خلک چې موږ سره جنګونه کړی دي، هغه خلک چې موږ سره په شلکلن ملکیت کړی دي، هغه خلک په اقتصادي اسلامي تکیه، هغه خلک په اقتصادي تخترمونو سختمونو او اقتصادي زیربنا او بنسټونو کې په کار باندې کمرل کې دا بحث دی. مګر دوی به د دوی د فکر مطابق اقتصادي برنامه ترسره کوي. مثلا زوایم که دوی په لویه کچه زه دلته دوه مسایل ته اشاره کوم. د دې لپاره مثلا لګوځي وسیږي که چیرې کې دوی په ملي کچه د اقتصادي برنامو د اقتصادي اصلاحاتو بحث کوي، طبعا به دوی هغه بحثونه کوي چې دلته به په اقتصادي برنامو کې خارجي لاسونه موجود نه وي. دلته به اقتصادي برنامې موږ ته د خارجي منافعو په نظر کې نیولو سره نه ترسره کېږي. خارجي ګاونډي هیوادونه یا مثلا نور هغه اقتصادي اشغال چې دوی ورته وایي اقتصادي اشغال به موجود نه وي. یعنی د اقتصادي اشغال څخه د خلاصون منطق ته دوی ایمال نظر د اقتصادي اصلاح نوم ورکي، ځکه اقتصادي اصلاح به معنا نه لري. دلته
فکر کوي چې طالبان بیا په یوازې ځان کولای شي چې دغه ډول
لارامن سکری. زه ګورې بحث دا دی چې مخ کې ویل چې اقتصادي انکشاف د اقتصادي برنامو کار کول دغه په یو حکومت په یو جغرافي پورې مربوط او منوط نري. اقتصاد اقتصادي ارتباطات دا د ټول نړۍ سره د حسنه او تجارتي ارتباطاتو بحث دی. که چېرې کته د اقتصادي مسایلو بحث کوي، ته به طبعا د اقتصادي تعاملاتو بحث کوي، ته به د نړیوال تجارت بحث کوي، ته به د خارجي تجارت بحث کوي، ته به د صادراتو د وارداتو د تولیداتو بحث کوي، او ته به د متخصصینو بحث کوي چې د خارجي څخه به ځینې متخصصین راوړي په اقتصادي برنامو کې به د اوس څخه استفاده کوي. نو اقتصادي برنامه هم دا معنا لري چې دوی د ټولو حکومتونو سره د ټولو ګاونډیو حکومتونو سره اقتصادي اتصالات ولري، اقتصادي مواصلتونه ولري، او په پاتې نتی څخه یمال نظر ته هیڅ اقتصادي منطق نه دی او اقتصادي منطق هغه نه ایجابي.
مننه کور ودان. وخت کم د خیبر سیبر بشو مزمقبل ملما صدیقي صاحب. صدیقي صاحب که تاسو راته وای مخکې تاسو یو موضوع ته اشاره وکړه چې طالبان د تیر جمهوریت ځینې کارکونکي د مشاورینو په توګه باندې ځان سره ساتلي دي او له دوی مشورې اخلي. حتما د وخت په تیریدو سره به دغه مشاورین دوی ته د کار کولو طریقه مرزده کوي او ورخای به چې هغه کارونه څه ډول مخې ته یوسي. که څه هم دوی به تخصصي نه وي په دې برخه کې، خو ورځ په ورځ کېدای شي طالبان له دوی زده کړي ساسې پان باندې دغه کسان چې دوی ته دغه زده کړه ورکوي یا د کارونو کې مشورې ورکوي د دې ویره به نه وي ورسره چې که چېرې دوی کومه ورځ کار زده کړي دوی له دندې وباسي. ځکه زیاتره داسې مثالونه و کله چې طالبانو له هغو تخصصي کادرونو نه یا کوم کسان چې په کار پوهېدل کار زده کړی بیا دوی له دندو لرې کړی دي. تاسو راته وایي تاسو مخکې یادونه وکړه چې داسې یو څه شاهد یاستئ، هغوی خو بدله دې ویره نه لري.
مننه، ډېرې ښه پوښتنې ته مې اشاره وکړله. زه به دومره ووایم چې په دغه برخه کې دلته زمنګ یو نظامیان دی، یو برخه هم چې نظام تشکیلی هغه نظامی برخه ده، یو ملکی اداره دی. په نظامی برخو کې موږ دغه مشکلات لاوله درلودل. فرضاً په یو ځای کې د امنی قومندان یا د استخباراتو رئیس یا د ولسوالۍ کې ولسوال یا امنی قومندان او همدغه نور ټیټ رتبه یا رتبه اشخاص دوی حتماً د تیر نظام بعضې قدرونه له ځان سره لرل، خو د وخت په تیریدو سره چون دوی هم په نظامی برخو کې کار کړی و، په جنگ کې پاتې شوي خلک وو، شل کاله جنگ کړی دی، په غرونو کې پاتې شوي دي، په سنگرونو کې پاتې شوي وو، هغه خلک چې دوی ورنغه کوم اداري اصطلاحات چې وو، اداري مکتوبونه وو، اداري اصول او مقررات وو، هغه له دې زده کړل او بیرته یې له دغه لیکو نه وویستل. نظام به دې کې یو خیر د ځان لپاره لیده تر څو د دوی د داخلي سیستمونو نه د تیر نظام کارمندان او هغه اشخاص دوی د ځان سره ساتلي او هغه په دغه مسایلو باندې آگاه نشي، پوه نشي او د دوی هغه اداري رازونه افشا نشي. خو ولې دغه برخه بیا په ملکي برخو کې موږ که فکر وکړو ورته هیڅ د عملي کېده په سترګه باید ورته ونه ګورو. که چیرته دغه مولوی صاحب یا دغه عالم چې وزیر دی اوس، موین دی اوس، یا رئیس دی فعلا، دوی چې ځان سره کوم متخصصین لري او د دوی نه دوی وغواړي چې یو څه زده کړي او د هغې نه وروسته ورته وایي انشاءالله مل شه نورې موږ خپله کولی شو، دا ډېره ناشونې ده. ځکه دوی متخصصینو ته ضرورت لري، دلته کډری اشخاص ته دوی ضرورت لري. دا فعلاً چې په دغه برخه کې کوم اصلاحات راغلي دي، چې د دوی نظرونه مفکورې دي، صداغوي سالم نظریات دي چې د دوی سره شریکي او دوی لاخ مخته روان دي. نو کچیر ته وګورو چې دوی بیا په دغه برخه کې داسې یو کلنا یا داسې یو عمل وکړي چې دغه خلک هم د ځان څخه وړاندې کی، نو بیا معلومه خبره ده چې نظام به بیا یوازې د امارت پلو او د امارت سره چاغه په امارت کې جنگیدلی وو او د شل کال د دوی سره مبارزه کړې ده او خدمت یې کړی ورته هم د دوی ته بیا پاتې. نو دا هیڅ امکان نه لري ځکه دغه کوم اشخاص او کوم کدرونه او کوم هغه فکري ځوانان چې تر دکتورا او ماستریان لري کارونه یې کړي دي، تعلیم یې کړی دی په لوړ سطح په داخل او خارج کې، هغوی فعلاً په هیواد کې دي، په وطن کې دي. یوازې به زه وایم چې ډېری برخه هغه خلک دلته نه په فرار کې دي چې هغوی نظامیان وو، هغوی په اردو کې وو، هغوی په پولیسو کې وو، هغوی په نورو قطعاتو کې وو. هغه خلک به ډېر فکر دغو خلکو د نورو ځوانانو را خراب کړی دی، دلته په خلکو باندې قسم ته فشار وارد کړی دی. نو په ملکي ادارو کې
یو لنډه پوښتنه کوم، وخت کم دی صدیقي صاحب، لنډ له تاسو پوښتنه. د یو ځوان په توګه باندې تاسو په افغانستان کې ژوند کوئ، دغه طرحه چې په اړه مو واورېدل چې فکري او اقتصادي اصلاحي طرحه ده، لنډ راته وایي څومره هیله من دي چې دغه طرح په سمه توګه باندې یوازې زلمیانو ته نه بلکې پیغلو ته یو څه خدمت وړاندې کړي، او هیله مندیشته چې یو ورځ به په افغانستان کې د ځوان ژوند بهتر شي کنه؟ لنډ راته وایا.
یاره لاند بدل سو هم چې هیڅ امکان د دې خبرې نشته ده چې ځوان یوازې ځوان ته به کار زمینه برابر شي، په اقتصادي برخو کې به مرته څه مسایل جوړ شي، کار به ورته برابر شي، خو ولې د پیغلو لپاره نه؟
مننه، کور ودان، ژوندی اوسې. غورځنګ صاحب، تاسو مرته لنډم دا پوښتنه ځواب کړئ، ستا هیله مندي څومره ده؟ هیله مندی مڅومره د خطر اعلان شوی د طالبانو ویلي دي چې دوی فکری او تر فکری او اقتصادي اصلاحي تر اعلان دي دغه تغیرات رامنځته کوي. تاسو د یو ځوان په توګه باندې څومره هیله مندی یاستئ چې په دغه طرح کې ټول ځوانان لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلي چې پیغله او زلمی پکې ځان پیدا کړي او د هغوی لپاره یو هیله اوسي؟
یو بس خدا ده چې دوی یو مشهور اصطلاح ده چې هم رسانی په اصطلاح کاروي. نو ما خو چې وړاندې کوم طریق وړاندې که ته اوسه پر افغانستان کې نه یوازې چې دغه د اوسنی سرپرست حکومت، بلکې په تېرو شلو کلونو کې هم کله ناکله
په
مانا ده چې یوه هیله شته راتلونکي لپاره چې کله ځوانانو ته کار پیدا کېږي، امکان یو په ځینو برخو کې ښځو ته هم یو څه مخ ور واړوي، ځکه دا هم د ټولنې وړتیا ده. بس همدومره
مننه، کور ودان، ژوندی اوسئ. خیبر صاحب، تاسو ته مرزم، تاسو مرته لنډم دغه پوښتنه ځواب کړئ چې تاسو څومره هیله مند یاستئ؟
دا نظامونه دي، نظامونه پرته له دې څخه چې د ټولنې یو 50% به قشر په نظر کې ونیول شي مخکې نشي تللی. هیله مندي به لرو، مګر په دغه طرحه کې ما هیله مندي ته کمه ده د موجوده قرانیو په اساس مندي. خو هر هغه څه چې زه یې توقع لرم ممکن په ځینو طبي برخو، ځینو هغو برخو کې چې هلته اشد اړتیا د نجونو ده، د ځوانو نجونو ده، هلته به په شکل د اشکال یو انتفاضي انشاءالله د دې لخوا کېږي.
ډېره زیاته مننه له تاسو درې واړو قدرمنو ژوندي اوسئ چې د طالبانو د فکري او اقتصادي اصلاحي طرحې په اړه باندې مو مسره خپل نظریات شریک کړل. له تاسو قدرمنو اوریدونکو هم نړۍ مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا کړې ده. تر بلې خبرونه ښه چاره.
باندی جنگ په پیسو باندې یو په بل مو اجنک سنبالو قوت مو باندې جنگ په پیسو باندې خوش بندل ندی
یو پاکستان رپ یو یو افغانو باندی جنگ په پیسو باندې یو ببل نو وجل ختم باندې په وسلو باندې جنگ په پیسو باندې یو ببل نو وجل ختم باندې په وسلو باندې جنگ په پیسو باندې پیسو تغل یو دبل جیبو تغل ہر سڑے پیسو تغل یو دبل جیبو تغل ہر خواتہ چی بورا مر گئے گٹ پا پختنو باندی جنگ پا پیسو باندی ہر خواتہ چی بورا مر گئے گٹ پا پختنو باندی جنگ پا پیسو باندی یو کو بل موجنی قسم بالو کو وسلو باندی جنگ پا پیسو باندی شرم منی نسو کان مان منی